سلام وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. ترکی رسنۍ وایي په انقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکیې دولتي انادولو اژانس او نور رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقرې په التنداغ سیمه کې د دغو افغانانو مړی موندلی او ښکاري چې په چړو وهل شوي. د انقرې د والي دفتر په ټویټر لیکلي د دغو 15 بهرنیو اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پالان خبر کړي وو. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوي، خو مخکې له دې هم د ترکیې په بېلابېلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او ځورونې څو پېښې لیدل شوي. د ترکیې پولیس هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ور اوړي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هر کال زرګونه افغانان د ماینونو او ناچاودو موادو د چاودنو قرباني کیږي. سره صلیب پرون په خوست کې د یونس په نوم د ماین د یو قرباني د عکس د خبرولو ترڅنګ په یو ټویټ کې ویلي د جګړو د کلونو ډیر شمیر ناچاودلي مواد او ماینونه په افغانستان کې پاتې دي او باید پاک شي. ویل کیږي چې د افغانستان شپږ سوه شپږ کیلومتره مربع خاوره له ماینونو پاکه شوې نه ده. له تاجکستان څخه پرون نږدې 3500 افغان پناه غوښتونکي کاناډا ته ورسېدل. کاناډایي رسنیو د خپل هیواد د مهاجرت د وزارت پر اساس وویل د افغانان به چې کره شمېر یې 340 تنه دی د کاناډا په نه دېرشو سیمو کې میشت کړل شي. د کاناډا د حکومت له شمېرونو سره سم دغه هیواد د 2021 کال له اګست را وروسته 30000 افغانانو ته پناه ورکړې او په پام کې لري چې د 2023 تر پایه ټول ټال 40000 افغانان ومني. د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی محسن داوړ ویلي چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان لپخوانی ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. داوړ پر خپل ټوټر پاڼه د افغانستان لپخوانی ولسمشر سره د خپل عکس د خپرولو ترڅنګ لیکلي چې اشرف غنی په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره کار کولو ته ژمن دی. داوړ د دغه لیدنې نور جزئیات نه دی خبره کړي. د افغانستان لپخوانی ولسمشر اشرف غنی سره کله کله زینی سیاستوال کتنی کوي. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو نوره پوځي مرسته اوکراین ته لیږي. په دې مرسته کې به په زیاته اندازه مهمات او 4 لوړ ګرځنده ایونجر هوایی دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویل د دفاعي سیستمونو دا مرسته به اوکراین ته ځکه مهمه وي چې روسان کروز میزایلونه او هم د ایران پلاس جوړ شوي ډرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندیزو سیستمونه به په دې مرستو کې شامل وي چې د اوکراین دفاعي ځواکونه په بریالۍ توګه کاروي. همدارنګه 10000 د هوان مرمۍ، 480 بمونه او لسګونه نور مهمات د امریکا لخوا اوکراین ته استول کیږي. رابه شو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې له افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له هغه له پاکستانه دا غوښتنه کړې چې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د زیګ چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیل نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د بندنوی چارو وزارت ویندوی حافظ ضیا احمد تکل تیره شپه آزادی رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت له نوي شارز دافیر عبیدالرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو چلند ناسم دی، پارونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوی یې وکړي. ښاغلی عبیدالرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکړل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریکوي او د هر ډول ستونزو د هواري ډاډ یې څرګند کړ.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستاني پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سند صوبه کې د پښتو ژغورنې غورځنګ مشر نورالله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغو ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سیټیزن کارډ ویل کېږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا یې ورته اجرا کړي دي، هغه گرفتاره دي.
شاغلی ترین هم همداراز وویل چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلنده شکایت کوي. په راولپنډۍ کې یو افغان د امنیتي اندېښنو په خاطر د نوم د نه ښوولو په شرط آزادي راډیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یوه او بله پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوام یعنی اکسیز دیگر رو بانه میگیرن و مجبور میسازن که از پیش ما پیسه بیدن تا چی وقت باید پیسه بدیم.
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتست د راپورونو له مخې د افغانستان د مبارز و میرمنو د ټولنې یو غړی فرهاد پوپلزی د طالبانو لخوا وړل شوی او بندي ده. د فرهاد پوپلزی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه او پلاری د سه شنبه پورز د طالبانو لخوا بیول شوی. تر هغې مخکې ظریفه یعقوبی هم د ښځو د یو خوځښت اعلان په مراسمو کې د طالبانو لخوا ونیول شوه او د څلورو نورو همکارانو سره یو ځای بندي شوه. طالبانو په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي.
د طالبانو لخوا د معترضه میرمنو د نیولو په دوام ادعا کیږي چې طالبان یو بله معترضه میرمن فرحت پوپلزی هم نیولې ده. د افغانستان د خود جوشه مبارزه میرمنو ټولنې د ټولنیزو رسنیو مسؤول او دغه خوځښت له بنسټ ایښودونکو رازیه باریکزی ادعا کوي چې همکاري فرحت پوپلزی د سه شنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
امراه با پدرش توسط گروه طالبان دستگیر شده بود. موبایل
فرهاد پوپلزی ادری ورزی وړاندې لخپل پلار سره د طالبانو لخوا ونیول شو. موبایل یې ترې واخیسته او د طالبانو په کنټرول کې و. موږ ته مسج راغی چې فرهد له ګروپ نه ریموف کړی. فرهد مو له ګروپ نه ریموف کړه. خو له هغې وروسته فرهد نه هیڅ احوال نه لرو، نه یې کورنۍ ځوابونکی ده او نه بل څوک.
فرهد همچنان خاموش است و پاسخگو نیستن هیچ کس.
سره لدی چې د نوموړي د بندي کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د فرحت پوپلزی بل همکار مریم نایبی وایي چې هغه له پوپلزی تر ډیره د اعتراضي غونډو د عکسونو او د غشاند ویډیوګانو په خبرولو کې ونډه درلوده او خاید بندي کېدو یو لامل هم دا وی.
فرحت جان د روز سه شنبه بعد از ظهر
فرهد جان د سیشن بی په ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شوه او تر اوسه له هغې دقیقې اطلاع نه لرو چې ولې نیول شوی، خو تر ځای چې زه په جریان کې یم دغه نجلۍ په ډیری اعتراضي غونډو کې ونډه درلوده او د طالبانو د تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې به یې خپرولې.
د طالبانو حکومت مین زبی الله مجاهد او د امنیتي ادارو ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د ښځو یوه بله فعاله ظریفه یعقوبی هغه مهال له خپلو څلورو همکارانو سره د طالبانو لخوا ونیول شوه چې د ښځو د برابرۍ لپاره د افغانستان د میرمنو خوځښت د موجودیت اعلان یې کوه. د فرحت همکاران ادعا کوي چې د نوموړي خور او ښې هم په هماغه ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي، خو د طالبانو حکومت مین زبی الله مجاهد بیا وایي چې معترضه میرمنې له بهر نه امر اخلي تر څو د بې باورۍ فضا رامنځته کړي. د دوو معترضه میرمنو ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی نیول کېدو نورې معترضه میرمنې هم اندېښمنې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورسته لغه چې طالبانو پارکونو او ورزشی کلبونو ته د خزو په ورتګ باندې بندیز ولګاو، یو شمیر خزی وایي چې ناروغ دي او باید پارکونو ته ولاړ شي، خو طالبانو د غازادي ترې اخیستې ده. د دوی په وینا اوس مجبوری دي چې په سړکونو باندې وګرځي چې دا به دوی لپاره نورې هم ستونزې زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
کور دی، بچی دی او دغه پارک و چې کله کله ورته راتلو، ولې متاسفانه چې دوی پارک زموږ په مخ تړلی دی، دېنه وروسته مجبور مونږ په دې سړکونو ورته وګرځو.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له ښځو پارکونو ته د تګ حق هم واخیست. پلازمینې کابل کې میشته دا میرمن وایي د خپلې ناروغۍ له امله هره ورځ ورزش کوي او قدم وهي، خو زیاتوي دا چې هره ورځ کور ته نږدې پارک ته د قدم وهلو لپاره تلله نور نشي تلی. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي د کابل پر سړکونو د قدم وهلو او تمرین پر مهال ځان ډیر نارامه ګڼي.
د ملا مشکل لرم او ډاکټرانو راته ویلي چې ته باید وګرځې. په زمن کې دا چې ما خپل د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی او ټینشن سره مخ یم، د سالمه بوختیا تجویز راته کړی، ولې بدبختانه چې دوی پارکونه زمونږ په مخ وتړل.
د کابل یوه بله اوسیدونکې میرمن زرلخت هم وایي چې وروسته له هغه چې د ښځو ورزشي کلبونه وتړل شول، د ورزش لپاره یوازینی ځای پارکونه وو چې دوی اوس ورته له تګ څخه منع شوي.
د پښو درد راته پیدا ده، وزن باید کم کم، ډاکټر راته ویل چې باید قدم ووهم. دا چې اوس پارکونه بند دي دا ثابته خبره ده، دا د انسان عقل نسی منل، انکار نسی کولی چې ښځې د انساني کومې اړتیاوې چې دي غوته د ضرورتونه لري، لکه قدم وهل دي، ورزش کول دي، له کور څخه بهر وتل دي. واکمنه اداره، نړیواله ټولنه باید دغه مسایلو ته جدي پاملرنه وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهینن منکر وزارت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې د ښځو پر مخې پارکونه او حمامونه تړلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګرو ملتونو یو وار بیا په افغانستان کې د اقلیمي بدلونو د منفي اغیزو په وړاندې خبرداري ورکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د هوا په درجه کې بدلون ته په اشاره د دې هیواد سره د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه سلطان محمد سرور ریپورت جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بې ساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. دا اداره همداراز وایي له بشري بحرانونو او د هوا له بدلون سره د مقابلې او د دایمي حل لارو د موندلو لپاره مالی مرستو ته اړتیا ده. اوچا وایي په وروستیو اویا کلونو کې په افغانستان کې د هوا د تودوخې کلنۍ اوسط 1.8 سانتي ګراد زیات شوی او اټکل کېږي چې تر 2050 کال پورې به 1.5 درجه نور هم لوړ شي. د اوچا پر اساس له 1990 څخه تر 2015 کال پورې د افغانستان په دریو کې یو برخه ځنګلونه وهل شوي او تر 2014 کال پورې د افغانستان نیمایي ځنګلونه له منځه ولاړل. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، تر 2050 کال پورې به د افغانستان ټول ځنګلونه ختم شي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره زیاتوي حاضر دمه په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د څښاک له پاکو یا صحي اوبو بې برخې دي. ملګرو ملتونو په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې وویل چې افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې له اقلیمي نظره یې زیات زیان کړی دی شپږم ځای لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په وروستیو کې په یو ټویټ کې وویل چې سږکال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان استازی ونه بلل شو. خغلی نیکلسن دا خبره پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په جواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکې ترڅنګ ویلي و چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید دا موضوع سیاسي نشي. د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د شنبې په ورځ د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله.
د هنر، فرهنگ او ادب انزور.